د ازادۍ رادیو مزیګرنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو نن په کابل کې د غزنی د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړل او ویل چې په 24 ساعتونو کې به په دې ښار کې وضعیت عادي شي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د بلال نبی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونه په پایل کې نوریاس نوری ته غوښی چې خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزیر وایي په غزنی کې په جګړو کې شاوخوا سل پولیس او سرتیری او لږ تر لږه 40 ملکي وګړي وژل شوي دي. د پاکستان د مرکزي پارلمان لپاره نوي ټاکل شوي غړو نن د وفاداری له لوړې وروسته خپله لومړنۍ غونډه وکړه. د تاجکستان په ختیځ کې د یوې هلیکپټر د راغورځېدو په پیښه کې د درې روسي غرو غروهونکو او د هلیکپټر د دوو تاجک عملیې په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزیر وایي په غزنی کې په جګړو کې شاوخوا سل پولیس او سرتیری او لږ تر لږه 40 ملکي وګړي وژل شوي دي. په داسې حال کې چې په غزنی ښار کې وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې نن څلورمې ورځ ته جګړې داخل شوي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي دغه څرګندونې نن په کابل کې د کورنیو چارو له وزیر وایس احمد برمک سره یو ځای په یوه خبري کانفرنس کې وکړې او ډاډ یې ورکړ چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې به د غزنی په وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي.
انشاءالله با تدبیری که اتخاذ شده ما به جرأت تمام گفته میتونم که طی 24 ساعت آینده انشاءالله در وضعیت تغییر قابل ملاحظه خواهد آمد.
بهرامی وویل چې غزنی ته د وسلوالو طالبانو د حملو د پشاتمبولو لپاره د زرو په شاوخوا کې نور ځواکونه استول شوي او ښار به له وسلوالو طالبانو تصفیه شي. هغه د غزنی په جګړو کې دښمن ته د اوښتو تلفاتو شمېر 104 تنه یاد کړل چې په وینا یې د هغوی 12 قمندانان هم پکې شامل دي. بهرامی زیاته کړه چې لږ تر لږه 95 وسلوال طالبان په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو بیا په دغو جګړو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اړولو تر څنګ ادا کړې چې د غزنی ولایت ډېرې ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راوړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د جګړې پر ښکېل خوا او غږ کړی چې د ملکي وګړو او د هغوی حقوق خوندي او هم د ملکي تاسیساتو په تېره بیا د روغتیایي مرکزونو ساتنه یقیني کړي. په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته نږدې نن د یوې ځانوژونکې حملې په نتیجه کې د کابل د امنیې قمندانۍ په وینا یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. دغه حمله داسې مهال شوې چې د دې دفتر مخې ته د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له وروستي لست څخه د یوه ایستل شوي کاندید مولوي ترخیل محمدي پلویان د اعتراض په توګه راټول شوي وو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دروازې تړلې وې. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د دې کمیسیون د دفترونو تړل کېدل د قانون خلاف کار وباله. ګلاجان عبدالبدی سیات په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د ولسي جرګې له انتخاباتو له وروستي لست څخه ایستل شوي کاندیدان باید قانون مراعات کړي او د دوی دغه کار د انتخاباتو پروسه له ستونزو سره مخامخ کوي.
هر ورځ د کمیسیون دروازې بندول په مرکز ولایاتو کې د ملي پروسې سره لوبې کول دي او دا مونږه اندېښنې نورې هم زیاتوي چې خدای نخواسته دغه ملي پروسه تاخیر نسی او د ځنډ سره مخامخ نسی او بالاخره د انتخاباتو پروسه ناکامۍ سره مخامخ نسی.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د غراز له امنیتي ارګانونو هم وغوښتل چې د دې کمیسیون د کارکوونکو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د مرکزي پارلمان لپاره نوي ټاکل شوي غړو نن د وفاداری تر لوړې وروسته خپله لومړنۍ غونډه وکړه. وکیلانو نن په پارلمان کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې دغه لوړه وروسته له هغې کوي او د پارلمان غونډه لومړنۍ غونډه جوړوي چې د تېرې میاشتې په ترسره شویو پارلماني انتخاباتو تر اوسه د درغلۍ ادعاو سیوری غوړولی دی. ټاکل شوی چې د رواني تیرانی اونی په پای کې د پارلمان د رئیس او مرستیال لپاره ټاکنی وشي او له هغې وروسته به د پارلمان 322 غړي نوی صدر اعظم ټاکي. د جولای د 15 په عمومي انتخاباتو کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند سترې بریا په خپلولو سره د پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند ته ماتې ورکړه. د تحریک انصاف ګوند د پارلمان کافي څوکۍ نه دي ګټلي چې په خپلواکه توګه نوی حکومت جوړ کړي. اول دی چې ائتلافي حکومت جوړ کړي او د دې ګوند مشر عمران خان به هم مشري کوي. د تاجکستان په ختیځ کې د یوې هلیکپټر د راغورځېدو په پیښه کې د درې روسي غروهونکو او د دغې هلیکپټر د دو تاجک عملیې په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو چارو دولتي کمیټې نن وویل چې په دې پیښه کې چې د پامیر په غرنۍ سیمه کې شوي د دې هلیکپټر تاجک پیلوټ او 12 غروهونکي چې اکثره یې روسان دي ژغورل شوي. د دغې ادارې ویان ویلي چې د ناوړه هوا په نتیجه کې دغه پیښه شوې ده. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وایي په هیواد کې اقتصادي ستونزې د امریکا د فشارونو نه بلکې تر ډیره د داخلي ناسم مدیریت نتیجه ده. د ایران دولتي تلویزیون د خامنئي له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي د امریکا د بندیزونو په نسبت د اقتصادي وضعیت ناسم مدیریت د ایران پر عادي وګړو فشارونه زیات کړي دي. خامنئي دغه راز ویلي چې د ښه مدیریت کولو او پلانولو له لارې کولای شو چې د بندیزونو په وړاندې ودرېږو او پر هغو برلاسه شو. لکه چې د امریکا متحده ایالات د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړونه وتلی او پر تهران بندیزونه بیرته لګولي. د ایران پیسې ریال خپل ارزښت په تیره بیا د ډالر په وړاندې ډیر له لاسه ورکړی. په ایران کې د ناوړه اقتصادي وضعیت په وړاندې په وروستیو کې د تهران په ګډون د هیواد په څو ښارونو کې خلکو اعتراضیه مظاهره وکړي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
لازادی رادیو مازیګرنې خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو را سره او سید خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو نن وویل چې په 24 ساعتونو کې به غزنی ښار له وسلوالو طالبانو تصفیه شي. خو په داسې حال کې چې هلته نښتې تر اوسه هم روانې دي، په دې ښار کې د یوې انساني فاجعې ویره په زیاتېدو ده. له بلې خوا دفاع وزارت د طالبانو هغه ادعاوې چې وایي د لویو ښارونو د نیولو پلان لري تش تبلیغات بولي.
دا طالبانو یو شمېر تبلیغاتي جزوزې په لاره اچول چې موږ دا کوو. دا تر اوسه دوی یو ښار نه دی نیولی او نه یې یو ښار ساتلی دی.
په نورو موضوعاتو کې د بیړنیو مرستو په چارو کې د دولت وزیر وایي چې حکومت د وچکالۍ ځپلو سیمو خلکو ته لومړنۍ بیړنۍ مرستې رسولي. د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د فهرست په وړاندې د اعتراضونو په لړ کې د مولوي ترخیل محمدي پلویانو نن په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر بند کړ.
یو ډېر سلحامیزه مدني حرکت ده چې دا د هر افغان حق ده. دوی د دغې وضاحت غواړي له دوی نه چې تاسو موږ ته د دې دلایل راکړئ، ثبوت یې راکړئ.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره دا خبري مجله تر پایه واورئ. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو نن ډاډ ورکړ چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې به د غزنی ښار وضعیت تر اداره لاندې وي. طارق شاه بهرامي او ویس احمد برمک چې نن په یو ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل په غزنی کې تصفیوي عملیات پیل شوي او ښار به ډیر ژر له مخالفینو تصفیه شي. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې مخکې پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو له حملې راوروسته له هم هلته د جګړې راپورونه ورکول کېږي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په غزنی کې له څلور ورځنۍ جګړې وروسته بالاخره د دوشنبه په ورځ د دغه ښار د تازه امنیتي وضعیت او په جګړه کې د اوښتو تلفاتو په اړه د هیواد امنیتي او دفاعي چارواکو له رسنیو سره معلومات شریک کړل. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي په دغه ګډه خبری غونډه کې ډاډ څرګند کړ چې تر راتلونکو 24 ساعتونو پورې به دغه ښار په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون راشي.
په تدبیر کې اتخاذ شده
کوم تدابیر چې اتخاذ شوی زه په پوره ډاډ سره ویل شم چې تر راتلونکو 24 ساعتونو پورې به د غزنی په وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي او زه هیله لرم چې موږ به په دغه 24 ساعتونو کې په غزنی کې د ښه پرمختګ شاهدان واوسو او خلکو ته به یو ښه زیری ولرو.
خغلی بهرامی ویل چې سیمې ته د دوشنبه په سهار زر تنه نور تازه دمی ځواکونه رسیدلي او تصفیوي عملیات یې پیل کړي دي. نوموړي په روانه جګړه کې دواړو خواوو ته د اوښتو تلفاتو په اړه هم خبرې وکړې. ویل چې د غزنی ښار په جګړه کې په تیرو څلورو ورځو کې د وسلوالو طالبانو 194 تنه وژل شوي او 134 نور ټپیان شوي دي. د دفاع وزیر وویل چې همداشان د سلو په شاوخوا کې امنیتي او دفاعي ځواکونه او له 20 تر 150 ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. خغلی بهرامی ویل خای د غزنی ښار د امنیت ساتنې په مسأله کې نغېړي شوی وي، خو یې ویل چې بیا هم امنیتي ځواکونو په بریالیتوب سره د غزنی د سقوط مخه ونیوله. نوموړی وایي چې وسلوالو طالبانو د غزنی په ښار د حملې لپاره د یو شمېر ګاونډیو ولایتونو سربیره له بهرنیو هیوادونو هم جنګیالي راغوښتي وو او د حشر په ډول یې په دې ښار حمله وکړه. د دوی د موندنو له مخې په بهرنیو کې پاکستانیان، عرب او چچنیایي جنګیالي هم شامل دي. د تیرې اونۍ د جمعې په شپه د غزنی په ښار د وسلوالو طالبانو له حملو را وروسته لا هم دغلته د جګړې راپورونه ورکول کیږي، خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې افغان حکومت ونه توانید چې په څلورو ورځو کې په غزنی کې امنیتي حالات کابو کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک وایي افغان امنیتي ځواکونو د ملکي تلفاتو د مخنیوي په هدف ورو پرمختګ درلود. ښاغلی برمک چې د دوشنبه د ورځې په خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل
خلکو وکیلانو دا نیوکه لرله چې هوایي او ځمکني عملیاتونه ولې نشته، خو زموږ اندېښنه دا وه چې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله ونه وړي او موږ د یو بل انساني ناورین شاهدان واوسو.
ښاغلي برمک په دغه جګړه کې د پولیسو مرګ ژوبله اویا تنه وښوده، خو وسلوالو طالبانو په خپلو تازه خبر پاڼو کې د سلګونو امنیتي ځواکونو د وژل کېدو ادعا کړې ده. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې اوس هم د غزنی د ښار ډېری برخې د دوی د وسلوالو په دغه خبری کانفرانس کې د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامی د یو شمېر هغه افغان کمانډوي سرتیرو په اړه چې ویل کېدل تریتم دي هم خبرې وکړې. نوموړي وویل 50 تنه کمانډوي ځواکونو د غزنی په اجرستان ولسوالۍ کې د جنگ د شدت له امله ګاونډۍ ولسوالۍ میامی ته په شاتګ کړی چې 90 تنه ژوندي موندل شوي او د پاتې نورو د موندلو هڅې روانې دي. په همدې حال کې د دوشنبه په ورځ د غزنی ولایت یو شمېر اوسیدونکو او مدني فعالانو کابل کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې په افغان حکومت غږ وکړ چې په غزنی کې د روان ناورین مخه ونیسي، ګنې د دغه ولایت د نامنیو څپې به تر کابل هم ورسیږي. دوی چې د کابل عیدګاه جومات مخې ته راټول شوي وو، حکومت د غزنی ولایت د امنیت په ټینګښت او د خلکو په ساتنه کې پاتې وباله. د دوی په خبره کې افغان ملاتړي ځواکونه په وخت سره غزنی ته رسیدلی وای نو دغه ښار به له دومره لوی ناورین سره نه مخ کېده. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د غزنی د جګړې په موضوع کې پاتې کیږو. د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي د روغتیایي او بشري خدماتو د نه رسېدو له کبله دوی له لویو ستونزو سره مخامخ دي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې ولایت په روغتیایي مرکزونو کې خدمات نشته او ځینې خلک حتی لومړنیو غذایي موادو ته هم لاسرسی نه لري. د عامې روغتیا وزارت او د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې اداره وایي دوی چمتو دي چې د لارو له خلاصېدو سره سم د دې ولایت اوسیدونکو ته مرستې ورسوي. خان محمد سین له کابل راپور راکوي.
څلورمې ورځې ته د غزنی د جګړې له غځېدو سره د دغه ولایت اوسیدونکي په سیمه کې د یوې انساني فاجعې د رامنځته کېدو خبرداری ورکوي. دوی وایي د غزنی اوسیدونکي د روغتیایي او بشري خدمتونو د نشتون له امله له جدي ستونزو سره مخ دي او که رسیدګي ورته ونه شي ناوړه پایلې به ولري. د دغه ولایت دوه اوسیدونکي فرید تکل او حکمت الله چې تازه له غزنی نه کابل ته راغلي، د دوشنبه په ورځې د سیمې وضعیت ازادي راډیو ته داسې بیان کړ.
سلور ورځې کېږي د غزنی ملکی روغتون ته سل مړي لېږدول شوي چې هملته پاتې دي او 150 ټپیان پکې بسترې دي، خو په دغه روغتون کې یوازې یو نرس شته چې رسیدنې ورته نشي کولی. هیڅ روغتیایي خدمتونه پکې نشته، حتی خلک لومړنیو خوراکي موادو ته هم لاسرسی نه لري.
وختي دولت وي خو دغه ټولو ته باید رسیدګي وکړي، دوا باید ورسوي، غذا باید ورسوي، لار باید خلاصه کړي، رفت آمد خلک ته زمینه مساعده کړي چې رفت آمد تګ راتګ په ښار کې وکړي.
وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه د غزنی پر خار ډلیز برید وکړ. د دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال وای پرون هم د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخت جګړه روانه وه. د غزنی اوسیدونکي وای دغه جګړه لامل شوه چې ټلیفوني شبکې غیر فعال او د برېښنا مزي پرې شي. دوی وای د غزنی د ښار اوسیدونکي حتی د څښاک اوبو ته هم لاسرسی نه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د طبیعي پیښو پر وړاندې آمادګۍ اداره وایي د دوی مرستې چمتو دي او د لارو له خلاصېدو سره سیمې ته ولېږدول شي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال احمد جام نعیم ازادي راډیو ته وویل د غزنی ولایت له روغتیایي مرکزونو سره اړیکې پرې شوي خو ملکي روغتون یې فعال دی او د اړتیا په صورت کې به د سره صلیب له بنسټه مرستې وغواړي. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر نجیب آغا فهیم هم دغه ولایت ته د مرستو د تیاریو خبر ورکوي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو هغه ادعاوې چې وایي دوی د لویو ښارونو د نیولو پلانونه جوړ کړي دي تش تبلیغات بولي. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید نن ازادۍ راډیو ته وویل طالبان هومره پیاوړي نه دي چې پر ښارونو پراخې حملې وکړي. په همدې حال کې د کابل یو شمیر رسنیو د وسلوالو طالبانو د سرچینو په حواله لیکلي چې وایي دوی پر مهمو او لویو ښارونو د پراخو حملو لپاره تیاری نیسي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو حملو زور اخیستی، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو د حملو د په شا تمبولو توان لري. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د دوشنبه په ورځ د وسلوالو طالبانو هغه اداوي تش تبلیغات وبلل چې ګوند د افغانستان په سترو ښارونو ډلیزو حملو ته تیار نیسي.
هر وخت دې ته آماده دي افغان امنیتي ځواکونه چې د خپلې خاورې د خپل ولس نه دفاع وکړي. دا طالبانو یو شمېر تبلیغاتي جزوري فلاره چول چې موږ دا کوو. دا تر اوسه دوی یو ښار نه دی نیولی او نه یو ښار ساتلی دی. دا یوازې د اماز خانو د تشویش لپاره دا خبرې کوي.
ښاغلي جاوید وویل د معلوماتو له مخې وسلوالو طالبانو سږ کال د فراه، فاریاب، پکتیا او په یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې د سترو حملو پلانونه درلودل چې مخه یې نیول شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د وسلوالو طالبانو د سرچینو په حواله لیکلي چې دغه وسلواله ډله پر مهمو او سترو ښارونو پراخو حملو ته تیاری نیسي. د وسلوالو طالبانو دغه سرچینو دا هم ویلي چې د راتلونکو نویو حملو په اړه ښایي طالبان نوي تکتیکونه وکاروي چې پکې د افغان هوایي ځواکونو په نښه کول هم شامل دي. وسلوال طالبان داسې مهال دا ادعاوې کوي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د نامنیو پیښو زور اخیستی. د تېرې اونۍ د جمعې په شپه دغه ډلې په غزنی ښار ډلهیزه حمله وکړه چې د دې ښار یو شمېر سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې او د راپورونو له مخې د وسلوالو مخالفینو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. له دې وړاندې د روان لمریز کال په سر کې د فراه په مرکز هم وسلوالو طالبانو ورته ډلهیزه حمله کړې وه چې د څو ساعتونو لپاره د دغه ښار مهمې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې وي او زیات شمیر دولتي ودانۍ سوځولې وي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپو باري عارض بیا د وسلوالو طالبانو وروستۍ ادعا له خطره خالي نه ګڼي او له امنیتي ارګانونو غوښتنه کوي چې باید د دغه وسلوالې ډلې د حملو په وړاندې پوره چمتووالی ولري.
وروستیو قضایاو ته په کتو لیرې نه برېښي چې په نورو ولایتو باندې هم دسته جمعې حمله وشي، ولې دا د یو وړاندوینې په حد کې ده. تر اوسه پورې د دې ثبوت نشته چې دوی په بل ولایت کې توانمندې د حملې لري که یا.
خو د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړي وږمه ساپۍ د وسلوالو طالبانو دغه ډول اداوي جنګي تبلیغات بولي او وایي فکر نه کېږي چې وسلوال طالبان دې په یو وخت کې په څو ولایتونو ډلهیزې حملې وکړي.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې وچکالۍ ځپلو خلکو ته پر وخت د مرستو رسولو په اړه د ملګرو ملتونو له خبرداري وروسته د بیړنیو مرستو په چارو کې د دولت وزیر وایي حکومت د خپلو خلکو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د هیواد شلو ولایتونو ته مرستې رسولي دي. نجیب آقا فهیم نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د وچکالیو له کبله زیانمنو خلکو ته د مرستو د رسولو په برخه کې د کال له پیله حکومتي پلان په څلورو پړاوونو کې بشپړ شوی دی. له بلې خوا د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې وچکالۍ د هیواد په 22 ولایتونو کې د کرنې او مالدارۍ پر سکتور ناوړه اغیز کړی دی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له کابله د یوسف خان ځدران راپور واورئ.
په داس حال کې چې ملګرو ملتونو له ژمي مخکې له وچکالۍ نه زیانمنو خلکو ته د رسیدنې او مرستې په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د افغان دولت وزیر وایي دوی له ممکنه ناوړه عواقبونه د مخنیوي په هدف کوټلي ګامونه اخیستي دي. نجیب آقا فهیم د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د دغه هدف لپاره د بېلابېلو وزارتونو سره په همکارۍ یو بشپړ پلان تطبیق کړی چې هیله مند دي له وچکالۍ څخه اغېزمنتیا به رقم کړي. موږ په لومړي پړاو کې شلو ولایتونو ته مرستې رسولې دي او وړاندوینه دا ده چې د وچکالۍ او اړمنتیا اغېز کمیږي، خو په اوږد مهال کې د مرستو په برخه کې موږ هم د سرچینو له کمښت سره مخ یو او هم نړیواله ټولنه ځینې مالي ستونزې لري. د یو د کال له پیل راهیسې دا پلان په څلورو پړاوونو کې بشپړ کړی. ښاغلی فهیم په دې برخه کې مالونو ته د خوراک د لیږد، په ذخیرو کې د غنمو د ځای پر ځای کېدو، اړمنو سیمو ته د ټانکرونو له لارې د اوبو او روغتیایي خدماتو د رسولو خبره کوي. خو دی وایي د اټکلېدونکي لوږې د ختمولو لپاره لا جدي اقداماتو ته اړتیا ده چې په دې توګه د خلکو د بې ځایه کېدو او د نرخ له لوړېدو مخنیوی وشي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبې لانزر خبرداری کړی چې د وچکالۍ له امله د غنمو کم کښت به 2 میلیونه افغانان غذایی او انساني مرستو غوښتلو ته اړ کړي. د ویلي چې که افغان حکومت او نړیواله ټولنه سر له اوسه د دغې ستونزې د هواري لپاره لاس په کار نه شي، ممکن پر روان ژمي کې افغانستان له ناورین سره مخ شي. د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت بیا سږ کال د 1 میلیون میټریک ټن غنمو کم کښت تاییدوي، خو وایي چې د اړتیا د پوره کېدو لپاره تدابیر هم لري. د یاد وزارت ویان اکبر رستمي ازادي راډیو ته وویل دوی د اغېزمنو ولایتونو لپاره په ستراتیژیکو ذخیرو کې کافي غنم لري او په لا نورو لارو چارو هم کار کېږي.
روان دي توزیع
در اکثریت ولایات آغاز شده و ادامه هم در مرستو د توزیع لړۍ پیل شوی ده او دا به دوام ولري. هغه اندازه غنم چې سږ کال کمیږي موږ به راوارد کړو چې له اقتصادي اړخه هم ګټور وي. په دې برخه کې له قزاقستان سره لومړنۍ خبرې شوې دي.
په افغانستان کې د 2 کلونو راهیسې د غنمو حاصلات تر 4.5 میټریک ټنه رسیدلي وو، خو سږ کال د وچکالۍ له امله دا اندازه 3.5 میلیون میټریک ټنو ته راښکته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اقتصاد پر کرنې او مالدارۍ ولاړ دی، خو دا وخت د افغانستان 2 ولایتونه له سختو وچکالیو سره مخ دي.
خبری مجله اوري.
د ولسی جرګې د کاندیدانو له لست څخه د استل شوي کاندید مولوي ترخیل محمدي پلاویان نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دروازې مخې ته راټول شول او ویل تر څو چې د کاندیدانو له لست څخه د مولوي ترخیل د استلو عوامل معلوم نشي دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. دوی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دروازه هم بنده کړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې اعتراضونو له کبله د کمیسیون چارې له خنډ سره مخامخ شوې. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند اوروي.
ولسی جرګې ته کاندید مولوي ملا ترخیل محمدي وایي تر هغې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو له لسته د ده د نوم د ایستلو حقوقي دلایل روښانه نه کړي، پلویان باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دروازې لرې نه شي او اعتراضونو ته به دوام ورکړي. خاغلی محمدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پلویان حق لري چې له خپل کاندید سره د شوی چلند په اړه وضاحت وغواړي.
دا خپل حامز مدني حرکت دا دوی دغه وضاحت غواړي. له دوی نه تاسو مونږ ته د دې دلایل راکې، ثبوت راکې، تاسو په کومه دلایل باندې دا نمونه حذف کړه؟ د محکمې په حکم محکوم شوی و. تا کوم شکایت د دوی په ادرس درج شوی ده؟ دوی ته خو هم د استناد خواهي حق ورکړی و.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شنبې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو له ارزونې وروسته د ولسی جرګې د کاندیدانو د وروستي لست نه 15 کسان وایستل او 15 نورو ته یې خبرداری او توصیه کړي دي. له دغه لست نه د لرې کړای شوو کاندیدانو په ډله کې داسې کسان هم شته چې اوس د ولسی جرګې برحال غړي دي، لکه مولوي ترخیل، فوزیه کوفي او مریم کوفي. سربیره پر ملا ترخیل د کاندیدانو له لست نه نورو حذف شوو کسانو هم د اعتراض غږ پورته کړی او دغه اقدام غیر قانوني ګڼلی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغه کمیسیون مخې ته د مولوي ترخیل د پلویانو راغونډېدو او مظاهرې د دوی په ورځنیو کارونو منفي اثر کړی دی. د دغه کمیسیون غړي او ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل
مدنی حرکت تظاهرات څنګه دادی دی او مدنی حق او حقوق کی ولې په هیڅ عنوان باندې موږ قابل قبول نه چې د کمیسیون دروازې مخ کې او د کمیسیون د کارو په مخ کې چې عملیاتي پروسه دا او جریان لري او د هغه خندو ګرځي دا موږ هیڅ قابل قبول نه یم او اوس حکومت باندې په مسؤلینو باندې لطفا خپل وظایف سره د یو کی او د غاصو چې مظاهره کې دی باید بری پوښتنه چې هر نوع تاخير په انتخاباتو کې د باندې جواب وو
د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له ورستي لیست نه د لرې کړل شو کاندیدانو د اعتراضونو په لړ کې تیر ورځ فوزیه کوفی او ښایسته باز ناصری هم په یوه اعتراضي غونډه کې له ورستي لیست نه د دوی د نومونو لرې کول بې دلیله وګڼل. د کابل امنیه قومندانۍ ویان حشمت الله ستانگزی ازادي راډیو ته وویل د اعتراض کوونکو راټولېدنه سوله ییزه ده او کمیسیون له امنیتي پلوه خوندي ده.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت هغه ادعاوې ردوي چې ګنې د وزارت د ولسی جرګې ځینو احتمالي کاندیدانو ته د پیسو په بدل کې د عدم مسؤلیت جالي فورمې جوړې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی چارې په شفافیت ترسره کیږي.
که څه هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د کورنیو چارو وزارت له کمیسیون سره د همکاري پر ځای یو شمیر کاندیدانو ته د عدم مسؤلیت جالي فرمې ترتیب کړي، خو د کورنیو چارو وزارت دغه ادعاوې بې بنسټه بولي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وزارت ټول مسؤلیتونه په ځانګړي ډول د کاندیدانو په تړاو خپل مسؤلیت په شفاف ډول ترسره کړی او په کار کې هیڅ جال نسته. هغه وایي هغه څه چې د کورنیو چارو وزارت په مربوطاتو کې ترسره سوي د کشفي او استخباراتي څانګو د موندنو پر بنسټ په شفاف ډول ترسره سوي. په دې اړه شوې ادعاوې نور څه نه دي، یوازې خبرې دي او هغه دا چې جالکاري سوي ده او یا دا چې د بل موضوع غوښتنه سوي دا په بشپړ ډول بې بنسټه ادعاوې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تیره اونۍ اعلان وکړ چې له څېړنو وروسته 141 کسانو څخه چې نومونه یې د ولسي جرګې د کاندیدانو له لومړي لیست ایستل سوي 104 تنه د کاندیدۍ په شرایطو برابر پیژندل سوي او وروستي لیست ته یې لاره موندلې. د دغه کمیسیون په پریکړه کې دغه شان راغلي چې 15 کسان چې په لومړي لیست کې راغلي وو او په اسنادو کې د ستونزو او یو شمېر نورو لاملونو له امله له وروستي لیست نه ایستل سوي دي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیاله همیره حق مله وایي چې دوی کمیسیون پورې اړوند مسؤلیتونه په سم ډول ترسره کړي دي. نوموړي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د کاندیدانو د نومونو د حذف په برخه کې لازمه همکاري نه ده کړې. په ځانګړي ډول کورنیو چارو وزارت شفافیت ته پام نه دی نیولی او کاندیدانو ته د عدم مسؤلیت جالي فرمې ورکړې.
چې وزارت داخله باید په ډېر مسؤلیت دی ته خانه پوری کړی او یو هغه فورم د عدم مسؤلیت دی ته ورکړی، اما متاسفانه داسې نه دي شوي. حتی د $100,000 په قیمت هم د فورمونه هغه جالي ورته ورکړل شوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي که د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کاندیدانو ته د جالي فرمو د ورکړې په اړه اسناد لري باید پټه خوله پاتې نه سي، ځکه د دوی په خبره په دې کار کې کمیسیون خپله د جرم ملګری پیژندل کیږي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي چې د دې مسلې تخنیکي اړخ باید کمیسیون وڅېړي او جرمي اړخ یې له عدلي او قضایي ارګانونو سره شریک کړي، څو په خبره په دې توګه شفافیت خوندي او ستونزو ته په سمه توګه رسیدګي وسي.
لکابل در رحمت الله افغان راپور مو اوریده او سم د دې خبرونه ورسته موضوع چې د پاکستان د مرکزی اسمبلی د نویو غړو د وفاداری د لوړې په اړه ده. دوی د لوړې مراسم نن په اسلام آباد کې د پارلمان په ودانۍ کې ترسره کړل. دا په داسې حال کې ده چې د مخالفو ګوندونو پلویانو په دې خاطر چې د دوی په وینا انتخابات له درغلیو ډکو لاریونونه کړي دي. د صفی الله ستانگزي په راپور کې په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان د مرکزی پارلمان لپاره 329 غړیو نن په اسلام آباد کې د ملي اسمبلی په ودانۍ کې د وفاداری لوړه وکړه. د لوړې په دې مراسمو کې پخوانی صدر اعظم او د صدر اعظم لپاره اوسنۍ هیله من د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان حضور درلود. د عمران خان په شمول چې ګوندې ګڼې څوکۍ ګټلې نو یو وکیلانو ته د وفاداری لوړه د پاکستان د پارلمان مشر سردار ایاز صادق ورکړه.
صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوصی نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا.
تمه در روانه اونې بد پارلمان همدا 302 غړي د پاکستان د پارلمان مشر او مرستیال هم وټاکی. کسام تحریک انصاف پاکستان د جولای 15مې پارلماني ټاکنې ګټلې خو مخالفو ګوندونو یو ارلمخه د پاکستان د صدر اعظم او هم د پارلمان د ریاست او مرستیالۍ لپاره د کاندیدانو د درولو خبره کړې ده. که څه هم عمران خان ویلي و چې د اګست 14مې د پاکستان د ازادۍ لورځې مخکې حکومت جوړوي خو اوس ښایي د اګست 14مه د نوي صدر اعظم لپاره د پارلمان غړي رایه ورکړي او بیا حکومت جوړ شي. د صدر اعظم لپاره هیلمن عمران خان کتام په یوازې سر د حکومت جوړولو لپاره کافي څوکۍ ونه ګټلې خو په پا پاکستان کې د مسلم لیگ نواز او یا هم پیپلز پارټي د اوګدو کلونو رژیم ورختم کړ او اوس وایي چې یو نوی پاکستان به جوړوي. د ویلي چې په خپل وکیلانو سربیره ګڼ نور آزاد وکیلان خپل کړي او د صدر اعظم لپاره کافي څوکۍ ګټلې دي. کتام د پارلمان نویو غړیو د وفادارۍ لوړه وکړه خو د څو مهمو سیاستوالو مولانا فضل الرحمن، محمود خان تکزي، آفتاب شیرپاو او چودري نثار پلویانو او د ګوندونو پارلماني ټاکنې له درغلیو ډکی بللې دي.
له دې راپور سره قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو. د ازادي رادیو د خبرونې تر پایا یو بل نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې مصطفی صدیقی تاسو وړاندې کوي.